라디오.
شنبه د ثور ومه د اپریل وبشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام ته روبه جوړه خبرونه په منځني چپ دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنګټن تمه لري چې روسیه او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاحکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی ازادي راډیو ته په استولې پیغام کې زیاته کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې. حال دا چې دا موضوع په شکل نه و، بلکې یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و، دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یوه کاندید محبوب الله غفاری پلویانو مظاهره وکړه او د کابل او بغلان لویه لاره یې بنده کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاری د درغلۍ او فساد په تور میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لسته ویستل شو. د هغه لسکونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والي ویاند عبدالقیم نیازی پرون مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړې، خو بریالي نه شول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله یې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازیو ویلي چې په شیرزاد او حصارک او خوږیانو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالی تاوان رسولی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه کړې چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. د دې اپریل په 8 منټه د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یو حمله کې ووشل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې ترسره شول. وسپارل شو خاورو ته. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسیږي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووشل شو. له هغه درې لوڼې پاتې شوې دي. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې له کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وشل شوی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو $2 میلیون د ورکولو اجازه ورکړې چې د شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنشن بی پورس خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایی اوټو وارمبر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ وویل چې ټرمپ شمالي لوري ته د دې پیسو د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه $2 میلیون نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبر په شمالي کوریا کې تر 2 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارمبر په 2014 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې ل خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کال سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف وایند رد کړ چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسي دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیايي حالت نورمال دی. میخایل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنشنبه پر ورځ وویل چې میخایل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکټرانو د دې فلم د کتلو غونډې ته ل ورتګ منع کړی دی. میخایل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کال وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. دا خبرونه د ساجي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د روسیې، چین او امریکا په غونډه کې استازیو پر طالبانو ژغ وکړ چې اور بند وکړي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې خوستیانو هم ورته غوښتنه کړې.
جلال احمد مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه داده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
په روانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. د یو شمیر هغه زندانیانو ژغ تاسو سره شریکه و چې په وروستیو کې د طالبانو له زندانه خوشې شوي دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
بخاری دی هغه ګړې بل کو دې باندې کو بس برته مړې کو چې بوتین لرو.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیا او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیا او چین له استازو سره خبرې وکړې. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیز غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بلل ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي مشهله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبري ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول او بین الافغاني خبري او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لورې له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم په کې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز ژغ سوی چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر از افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر 13 دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو، د افغانانو له استازو او همدارز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابللي دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر سپیل سي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لانه د څرګنده شوې چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پروانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې طالبان اوربند ته وهڅول. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 28مې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د روژې په میاشت کې دې دواړه لوري اوربند اعلان کړي تر څو خلکو ته په آرامه فضا کې د عبادتونو زمینه برابره شي. د غونډې برخوالو دا هم وویل که چیرته د اوربند غوښتنه یې ومنل شي، نو دوی باور لري چې وروسته به بین الافغاني خبرو اترو او بې دایمي سولې ته هم لار پرانستل شي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
پیاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانی مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجې پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادې رادیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي، او همچنان د طالبانو ورونو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، اوربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مساعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زره پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه وشتمه کالیز په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرات رو د پیلیدو غوښتنه وکړه.
مونږ من خیس یو عالم د ټولو اخواونو د طالبانو د دولت نه دا غوښتنه کوو، دا سوال او دا غچ دوی مونږ ګرځو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام د وکړي، یو خدای چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي، او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مساعده شي.
د اجرایي ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو غوږ وکړ چې جګړه ودروي.
مو په ټول اړخونو باندې دا غږ د چ عملیات ودروي، د خپل حالیک په خاطر د افغانستان د غریب زبردلي درددلي مجاهد ولس په اساس باندې د کون ډرنډ یتیمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي لپاره وغځیږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري، هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکړي چې راشي، نور بسر سوله وکړو، خبرې بسر وکړو، کې بنو سره بیا بمباغه شاده سره ورونه شو.
دی یادونه ورده و ویش کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د سوارلس کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ، او د 1911 مریز کال د سور پاتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خود مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15,000 ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړې پاتې شوي دي.
نن د ثور ومه او سبا د ثور اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب و وشتمه کلیسه ده. تیره اونۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو، قومي مشرانو او دیني عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. په دې ارتباط ازادي راډیو له هلمند، کندوز، کندهار، ننګرهار او کابل څخه راپورونه لرل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. وړاندې په دې خپرونه کې به دا د هغو زندانیانو ژغ تر تاسو پورې ورسوو چې دوی تازه د زابل او روزګان ترمنځ د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. دوی په ترین کوټ کې لازادی راډو سره خبرې کړې دي. و بچی او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونه پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
میامی هیرال درسپانی لیکلی چې لزندون ورسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې ورسته د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دورې د جمعې پر ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرال د مطلب په دوام کې راغلی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو، دینی عالمانو، ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دی د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد په راتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلي چې افغان بزګرانو ته یوه خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکوونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به ان د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل و. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلوې ان تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
د روزګان او زابل ترمنز د طالبانو پر وزندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې دي. خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 اتل قولي اردو د سلرمې پلي لیوه د قومندان ډګروال عبدالولي حقمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوې دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشي شوې دي چې څلورې ملکیان او نورې امنیتي ځواکونه دي. پوترین کور کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشي شوي دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونې سره اور
رالم هغه دی د روزګان د ولایت چرخینو د ولسوالۍ اوسېدونکی. پنځه میاشتې مالته د دوی سره په زندان کې تېرې کړلې. د طالبانو زموږ سره ودرېدله، د شپې راغله، زموږ سره جګړه وکړه، زما د ورور سره ودرېده، زما ورور ووژل، طالبانو ولسوال ووژل شو. په دغه اثر کې زه زامن ګیر کړلو، بیا راوستلو، بیا بندیان کړلو. پنځه میاشتې وله شپې اوس کېږي چې موږ دلته به خوښه ژوند زموږ سره نه دی کړی. په ښه تندې یې موږ ته نه دي کتلي ودرېدل. هغه ژوند چې ودرېدل چې خدای رسول ویل هغه زموږ سره نه دی.
زمانم عبدالرزاق ته ولایت پلار مزر بافخان ولایت ننګرهار دی ولسوالی نازیان. طالبان خداس وضعیت سره کوچ بس کله به ډوډۍ پلیمه ګډه وکړه به څنګه وخه بس رویا داس خراب یا نه و مړه ګډه داس خو نه خوراکه خو نور د نور مشکلات ډیرو او بس عمر ته د ژوند روان او بس تعالی بس اوس روغ سلامت بس د زندان نه ډوډۍ کوله تعالی بس.
زمانم اختر منیر د ننګرهار وسیدونکې ولسوالی کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله. درې میاشتې ولسوالۍ محاصره وه، بیا خېټ سکوت یې کړو، موږ هم ونیول شو. بیا د هغې ځای نه رابر کړو راوړل ته ارزګان د کلاتک زندان له دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې. بس موږ دا تمنه لرله چې موږ به بېرته خپل کورونه له ورشو، ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماری وضعیت موږ 55 بندیان په زندان کې وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېدو. ډوډۍ په نیمه خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو وتا کې 12 کسان چې په خپې غوزولې بل په خپې راغونډې کې سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وخت اورو وخت
پولیس ملیون دی اجرستان ولسوالۍ کې ګرڅوي نه میاشت کې بندې وم زه چلانه تشنه ته به ستلم مویل به را کول که باندې به رب ماش به اجازه را وتم په به که باندې به دغسې را وتم په به په دوه مترو وتا کې 12 نفر نه ایستلي وو. هغه به جای نه و، بسترې نه وي، یا خزامت و، ډېر ځله مې را سره کوو. مګ دوره خوشاله لکه تازه چې سړی مور پیدا شي داسې رقم خوشاله خدای دې دا سمګ سره چا کومه کړی خدای دې ټول وساتي خدای دې هر وخت کامیاب لري خدای دې دښمنان وشرمي ته دوی کامیاب لري
مګ دې زو کو نه دومره خوشاله والله پاک دې بریل لازم مګ پوزونه کنه چې بس ډیر دواګان مګ کوله لالم سزلې کې خدای ما غټیم چې کوم وخت بیګا چا په ولا شو کنه مګ رازا چې نو ما وخت سر نه کټ کړ والله لالم سزلې چې الله پاکا د شکر د چې موږ دغه زندان د تازګي زندان او دوزخ
ورمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان اته تنه ساتونکو وشل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. The referendum is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویل چې د سپکو او متعارف وسلو د تجارت د کنټرول لنړیواله تړونه وسی. د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا د کانګرس د سنا غړیو لا نه دی تایید کړی. ډانلډ ټرمپ پرون وویل موږ له دې تړونه خپل لاسلیک بیرته اخلو. جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
ډانلډ ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت باید دا تړون تایید نکړي. ډانلډ ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته دا امریکا ملي حاکمیت تسلیم نکړو. د دې امر ازما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نکړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارف وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارف او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته واش پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارف وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ یو سلو یو هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لشت لږ نه وشت هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالډ ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په سریلانکا کې د تیر ریاکشن به تر خنړیو بریډونو ورسته یو شمېر مسلمانان د قهرجنو کلیوالو لخوا ګواښل شوې دي. د ریاکشن به پروس په پلازمینه کولمبو کې ځانمرګ بریډونه او چاودنې وشوې چې 395 کسانی ووشل او لشتر لشه 1500 نورې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت داعش منلی. سفی الله سنکسې نور جزئیات وړاندې کوي.
سریلانکا یو شمیر مسلمانان او مسلمان کډوال وای چې دوی لګواخ سره مخ دي. دغه مسلمانانو لډلې زینوې لپلازمینه کولمبو بهر په پسیالا سیمه کې اوس په موقته کمپونو کې اړولي. وای چې قهرجنو کلیوالو د وهلو تابع کړي وخو پولیسو مخاوني ولا. د احمدیه ټولنې د جماعت مشر منیر احمد په دې اړه وویل:
"هم بس بیکوز دی ار وریز استیل از ګوینګ اون بیکوز هی از ا وومن چیلډرن"
کمپونه د دې لپاره دی چې لا هم اندیښنې شته. خزي ماشومان او زینی باردار خزي اندیښمن دي ځکه غوی په لسترګو پرون ولیدل چې قهرجن کلیوال راغلل او حمله یې کوله، خو پولیسو یې مخاوني ولا. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د یکشنبه ورځې بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. 395 کسان تر اوسه وژل شوي او لږ تر لږه 1500 نور ژوبل دي. شاوخوا 100 کسان هم د بریدونو په تړاو نیول شوي چې پکې مصریان او سوریایان شامل دي. لږ زره پوځیان د یکشنبه ورځې د بریدونو په عاملانو پسې ګرځي. د سریلانکا ولسمشر میتریپالا سریسینا پرون له یو شمېر مذهبي مشرانو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د سریلانکا پوځ به د پیښې عاملین له منځه یوسي.
لند خبرونه د افغانستان د کورونیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته په نیویارک کې وسپارل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته یې د هغو $2 میلیونو د ورکولو اجازه ورکړې چې د شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویان دا خبره رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. د ژوند رنگونه پروګرام لرو، تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنگونه
د کابل ارزان قیمت کې هغه کورنۍ اوسېږي چې تیر کال کډوالۍ نه راستنه شوي، خو لا یې هم سرپناه او مناسب د ضرورت وړ شیان نه دي پیدا کړي. له دوو مېرمنو سره چې لمر ته ناستې دي غږیږو.
پاکستان راغلی، شپږ ماشومان
لکه چې حسابیې درنه غلط
و. شپږ
هلته چې راغلي تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یئ؟
بارانونه دي، ماشومان نه جوړې دي. دا مشکلات
نو په دغه ویلای کې خو تقریبا د شنو ماشومانو نم ډیر دیده دي. چا دي
شپږ کورې؟
شپږ کورې
مساس جون مخرب
دي. په څه باندې ګرمه وي تاسو چیم پکې خې دي؟
بخاري دي هغه ګړې بلکې دګ باندې کو بس برته مړې کو چې بوتنه لرو.
دلته د خرج خوراک خایده د تاسو دکري بلچا
دا د پنځو کورو دي. بس په پنځو کورو مې کوټه جوړه کړې
ده. همدلته یو ځای دی.
او یو ځای د چلند نه سي.
ښه، تلې نمبر ته وای
ګلدسته سلور کچنه.
سلور کچنه څو کلن دي؟
دوه کلن
دي. د په غيګه کې رسیده د دې لور کې زوی دا ورو زبانی چې ورته کشکړي
دا رنجه
والی
نه خیال دی.
بیا په دې یخ کې خیالم پکې
بس نسو
اوس درت وې څوړې تاسو سره کوم یو ځوند باید ولري
موږ ته بوتي راوي مثال خو پیسې پیدا کوي. یو شی دی، یو شی نه، یو شی پیدا
چې ځوندم سم سي.
او جن سم سي
او خیر سیمانه.
د شون رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلمیار امیری د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکي طالبان د اوربند ته تیار شي، دا به د افغانانو لپاره یو ستره خوشحالي وي. نظام الله صاپی له کونړ لیکي طالبان کزان خپل واګنی نو پروژه کې د سولې اعلان کړي یا د اوربند وکړي. اتاولا خوګیانه له کابل پراستول سمس کلی کې د لوی جرګې له جوړېدو سره ک خدای کول افغانستان ته بسول راشي او له جګړو ډیر ستړي شوی. سیدال پاتون له زابل پراستول سمس کلی کې له طالبانو او حکومت هیله کوي چې پروژه کې اوربند اعلان کړي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالی پراستول سمس کلی کې کچرته طالبان او حکومت اوربند و نه کړي فکر نه کوم چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. جمعه ګل له هلمند پراستول سمس کې لیکلي دي که طالبان واقعا ځانونه مسلمانان ګڼي د روژې مبارک په احترام به اوربند اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند پراستول سمس کې لیکلي دي د طالبانو او حکومت څخه غواړم چې نور له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر پراستول سمس کې لیکي طالبان او حکومت باید پروژه کې د خدای لپاره اوربند وکړي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي که چیرته اوربند وشو نو سولې ته به د افغانانو هیلې پیدا شي او که چیرته اوربند ونه شو نو د افغانانو هیلې به بیرته مړاوي شي. د هلمند له مارجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي دي پر لویه جرګه باندې باید جدي نظارت وشي تر څو د ولسمشر لپاره د انتخاباتو لپاره کمپاین ونه شي. حکمت الله حماس له نادلیلی کې که طالبان اوربند نه کوي ولسمشر اشرف غنی دی مشروط اوربند اعلان کړي. دا سجرړو دا خبری مجله همدلته سرته ورسیده. دا سجرړو خبرونه د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري. بل خبری مجله احمد جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شهبر صاحب.